السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی او له طالب چارواکو سره یې د بندیانو پر تبادلې خبرې کړې دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت نن شنبه ویلي چې امریکایي پلاوی کې د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بولر او د افغان سولې په برخه کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد شامل دي. دغه امریکایي پلاوی د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره کتلی او د بندیانو د تبادلې ترڅنګ په دوه اړخیزو اړیکو او پانګونې خبرې کړې. وروستي راپورونه وایي چې دغه پلاوی د طالبانو د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره هم لید کاته کړي. د طالبانو دولتي رسنۍ له پاکستان او ایران په یوه ورځ د نږدې 9000 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي. د ملي راډیو تلویزیون د خبر له مخې د واګي په 28مه له پاکستان د سپین بولدک او تورخم په دروازو شپږ زره او شپږ سوه اته څلوېښت او له ایران د اسلام کلا او ریخم پله د سرحدونو له لارو 2000 کسان هیواد ته ستانه شوي. د خبر له مخې د 24 ساعتونو په ترڅ کې په ټوله کې 1102 کورنۍ چې د غړو ټول شمیر 8209 څلوېښت تنه کیږي بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د غلام خان بندر لار چې نږدې یوه نیمه میاشت د پاکستان له لوري بنده شوې وه پرون د باروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. په خوست کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون جمعه د دې لارې د پرانستو خبر ورکړی خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې ولې پاکستان دا لاره بنده کړې وه او څرنګه بیرته پرانستل شوه. د غلام خان بندر له بندېدو وروسته په خوست او پکتیکا کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې وې. د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي لږ تر لږه 12 تنه پاکستانی سرتیري په یو وسلوال کمین کې وژل شوي دي. سیمه ییزو چارواکو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې وسلوالو نن سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د پاوز د موټرو پر کاروان برید وکړ. د دوی په وینا له برید وروسته په نښته کې 12 امنیتي سرتیري مړه او څلور نور ټپیان شوي. یو سیمه ییز چارواکي فرانس پریس ته د دې سرتیرو وژل تایید کړي او ویل چې بریدګرو د امنیتي ځواکونو وسلې هم ولجا کړې. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي منلې ده. د اسرائیل پاوز وایي په تیرو څو اونیو کې له 2.5 لک ډیر خلک د غزې له ښاره وتلي او د دې تړانګې په نورو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د اسرائیل د پاوز عربي ژبې ویان ډګروال اوی خای ادراعي نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د پاوز د اټکل له مخې د غزې د مرکز د 1 میلیون اوسیدونکو څلورمه برخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره له دې ښاره وتلي دي. د غزې له دې ګڼ میشتې سیمې د کورنیو وتلو وروسته له هغه پیل شول چې د اسرائیلو پاوز په دې ښار کې پوځي عملیات پیل کړل. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړ کې نن د بنګلاديش او سریلانکا لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د ماښام په 2 بجو په ابوظبي کې په پام کې ده. نننۍ لوبه د آسیایي جام 15مه لوبه ده. افغان لوبډلې هم په دې لړۍ کې خپله لومړنۍ لوبه د 4 نوي منډو په توپیر له هانګ کانګ ګټلې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی د سفر اصلي موخه د بندیانو تبادله ده. ملګري ملتونه وایي د کونړ زلزلې ډېره مرګ ژوبله ښځو او نجونو ته اړولې. یوه روغتیا پاله وایي هلته ښځینه روغتیایي کارکوونکي هم کمې وي.
چته د ډیر زیات محدود او د فیمل ډاکټرانو په وخت سره چلته ضرورت ډیر زیات مختلف مریضان راځي هلته.
سرامیاشت وایي زلزله زپلو ته 1500 خیمه وهلي او همدومره نور هم دروي.
یعنی مجموعی افغانی سره مې جوړی چې د دوه کیمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره چې مجموعی زرخی مې کیږي د زلزله زپلو هوادوارو لپاره تنظیم کو.
جرمنی ته د تک په نیت سرګردان افغانان پاکستان کې یو میرمن وایي
ته سوال شد ما هم ته د انتظار
موږ له 13 کلونو راهیسې جرمنی ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمنی ته معرفي شوی یو.
او غزه کې د اسرائیل تازه بریدونو لسګونه فلسطینیان وژلي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای راځو. د سر موضوع ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی کابل تتللې او هلته له طالب چارواکو سره د بندیانو پر تبادلې او یو شمیر نورو مسلو خبرې کړي. همکار مې احمد شیبر د امریکایي پلاوي د سفر او له طالب چارواکو سره د لیدو کتو په اړه دا راپور چمتو کړی.
کابل ته د امریکا د متحده ایالاتونو د تللي پلاوي مشي د زندانیانو په چارو کې د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی آدم بولر کوي. له ښاغلي بولر سره په دې پلاوي کې د یو شمیر نورو امریکایانو ترڅنګ د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد هم شته. دې پلاوي نن په اقتصادي چارو کې د ریاست الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره او تر هغه مخکې د طالبانو له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره وکتل. له ملا برادر سره د لیدو په اړه د طالبانو د سرچینو په استناد دواړو لوریو د افغانستان د اوسنی وضعیت، سیمه ایزو موضوعاتو او نړیوالو مسایلو په اړه، همدارنګه د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وکړې. له ارګ څخه د خبرې شوې اعلامیې له مخې ملا عبدالغنی برادر د امریکا له پلاوي څخه وغوښتل چې د مقابلې د پالیسي پر ځای دې د دوی له دولت سره اړیکې ټینګ کړي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلی دي آدم بولر ویلی دي چې د دوحې تړون د دواړو خواو لخوا په ښه توګه پلی شوی او سرغړونه نه ده شوې، او هغه د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراخولو او د لا زیاتو تعاملاتو پر اړتیا ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د ښاغلي بولر په مشۍ امریکایي پلاوي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې له امریکایي پلاوي سره د دوی د بهرنیو چارو وزیر پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړي دي. همداراز د خبرو پر دوام ټینګار کړی او د دې خبرو یوه ځانګړې موضوع د بندیانو د تبادلې قضیه ده. د طالبانو په بیان کې راغلي دي چې د بندیانو دوسیو ته کتنه د دواړو خواو د اړیکو په شکېدو کې مرسته کولای شي. د طالبانو په بیان کې دا هم ویل شوی دي چې امریکایي پلاوی ویلي دي چې دوی د ملتونو خپلواکۍ ته درناوی کوي او داسې هیڅ نیت نه لري چې د خپل خوښي غوښتنې پر افغانانو وتپي. تر اوسه پورې د واشنگتن له لوري د دې امریکایي پلاوی د کابل د سفر په اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. د واشنگتن په نظر محمود شاه حبیبي چې د امریکا تابعیت لري یو له مهمو امریکایانو څخه دی چې په افغانستان کې نیول شوی دی، خو طالبان د هغه لنیولو انکار کوي او وایي چې دا کس دوی نه دی نیولی. د حبیبي د کورنۍ غړي ټینګار کوي چې طالبانو دا کس القاعده شبکې ته سپارلی دی. کله چې د القاعده مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د 2002 کال د جولای په 1 په کابل کې ووژل شو، تر هغه وروسته محمود شاه حبیبي ونیول شو. سږ کال د مارچ په 6 هم د زلمی خلیلزاد په شمول یو امریکایي پلاوی کابل ته تللی و. هغه ځلی د جورج ګیلسمن په نوم یو امریکایي چې د اتلانتا د هوایي چلند انجینیر و د طالبانو له بنده آزاد کړ. د راپورونو له مخې د سږ کال د جنوري له میاشتې را پدې خوا ګیلسمن دریم امریکایي دی چې د طالبانو له بنده خوشی کیږي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د راپور له مخې د افغانستان په ختیځ کې له وروستیو زلزلو وروسته ښځې او نجونې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې دي. یو ان وومن د جنسیت خبرداری په نوم په دې اومخیز راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې په دې مرګونې زلزله کې د مړ شوو کسانو په منځ کې 250 نجونې او مېرمنې دي. په ختیځو ولایتونو کې د 13 اگست میاشتې د 1.5 زلزلې له کبله د طالبانو د رسمي سرچینو په وینا 2200 کسان مړه او تر 4000 نور زیات ټپیان شول. یو شمېر زلزله ځپلې مېرمنې چې اوس مهال د دوی لپاره په جوړو شوو کمپونو او خیمو کې اوسېږي وایي چې د کورنۍ ډېر غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او لاسنیوي ته په تمه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو اداره یو ان وومن وایي د افغانستان په ختیځه سیمه کې د وروستیو زلزلو له امله ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوې. دغه ادارې د جنسیت خبرداری یا جنډر الرټ په نوم په یو راپور کې چې پرون د سپتمبر په 12 یې د جنسیت او بشردوستانه عمل د کاري ډلې د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ خپور کړی. پکې راغلي په زلزله کې د ټولو مړو شویو کسانو په منځ کې 250 مېرمنې وي. دغه راز په راپور کې راغلی چې 45% نورې مېرمنې د ټپیانو په منځ کې دي. په دې زلزله کې د طالبانو د حکومت د وروستیو شمیرو له مخې له 2200 ډېر کسان مړه شوي او تر 4000 نور ټپیان شوي. یو ان اومن ویلي د زیانمنو شویو له ډلې 368 مېرمنې د کورنۍ سرپرستانې او دغه راز 915 نور امیندوار پیژندل شوي، خو په راپور کې اټکل شوی چې ښایي په ټوله کې 2555 امیندوار مېرمنې زیانمنې شوي وي. په راپور کې راغلی چې اوس مهال په زلزله ځپلو سیمو کې معلوماتو او مرستو ته د ښځو لاسرسی محدود دی او دغه راز ډېرې ښځې د فرهنګي محدودیتونو له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د اوبو راوړل، پخلی کول، د ماشومانو پالنه چې د راپور په ټکو په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو مسؤلیت دی، تر خیمو لاندې په سخته فضا کې د دوی پر فزیکي او رواني روغتیا اغېز کړی. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې اوسمهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شوو کمپونو کې د ښځو روغتیا له جدي ګواښ سره مخ ده او دوی لپاره روغتیایي خدمتونه او د مور او ماشوم د روغتیا ساتنه محدود او کافي نه ده. یو شمیر زلزله ځپلې مېرمنې چې اوسمهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شوو کمپونو کې اوسېږي وایي د کورنۍ ډېرې غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د شپږو میاشتو حامله ده، د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له بېلابېلو دردونو کړېږي. په ننګرهار کې یو روغتیا پال چې په وروستیو کې د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې وړاندې کولې، ازادي راډیو ته وویل ډېری مېرمنې له فزیکي او رواني پلوه سختې اغېزمنې شوي. نوموړي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د ښځینه روغتیا پالو کمښت د زیانمنو شویو مېرمنو ستونزې لا پسې زیاتې کړې.
مختلف مریضان راتل هلته، زنانه پکې بعضې عملیدار ښځې مې وضعیت ډېر زیات خراب و او نور ټول داسې نفر نه و پاتې چې هغوی به داسې صدمه به یې نه وه لیدلې. او دوی هم غوښتل چې همې مردانه هم زنانه چې باید زنانه ډاکترانې وي او موږ سره همکاري وکړي او زموږ تداوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو د ستونزو په اړه خبرداری ورکړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د ښځینه مرستندویانو په تګ راتګ لګېدلي محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په خپل راپور کې په بشر دوستانه ډلو کې د ښځو په ګډون او کورنیو ته د مرستو د مستقیم ویش باندې ټینګار کړی او ویلي دي په زلزله ځپلو سیمو کې د حفظ الصحې، د وسایلو، کافي طبي او رواني خدمتونو او د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ځایونو رامنځته کول بیړني لومړیتوبونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دوی په خزینه کارکوونکو د محدودیتونو په زلزله ځپلو او د غراز له ایران او پاکستان ایستل شویو کسانو سره د دوی بشری مرستې اغېزمنوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې د اګست په 1 زلزلې پراخه مالي او ځاني زیانونه واړول. راپورونه وایي چې د دغه زلزلې له امله د دې ولایتونو په 9 ولسوالیو کې لږ تر لږه 2000 کورونه ویجاړ شوي او په ټوله کې نږدې 500,000 کسان اغېزمن شوي دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له کبله د قربانیانو ډېر شمیر ښځې او نجونې دي. له دغو زلزله ځپلو سره بیلابیلې ټولنې او دغه راز طالبانو د حکومت اړوندې ادارې مرسته کوي. په دغو ادارو کې یوه هم د سرې میاشتې کمیټه ده چې د سرې میاشتې د ټولنې په وینا دوی د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې نږدې 2000 زلزله ځپلو ته په یوه کام کې د اوسېدو شرایط برابر کړي دي. زلزله ځپلې بیا د بیلابیلو ستونزو او د مرستو د کم رسېدو یادونه کوي. د کونړ د سرې میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت وایي چې دوی په پام کې لري چې په دغه ولسوالۍ کې 1500 نور خیمه هم ودروي ترڅو نور زلزله ځپلې پکې ځای پر ځای شي. له ښاغلي ثابت سره زموږ همکار اجمل تورمان دا مرکه کړي.
دغه کمپ سه تقریبا 315 کورنۍ ترسه پکې راجستر شوی او د 1500 کورنۍ لپاره د امکانات لري. نو د 315 کورنۍ تقریبا مجموعي تعداد سکم 2000 کسانو ته رسیږي. دغه کسانو لپاره سری میاشتې تروسه پوری یعنی ګرم غذا دوه ټیمه ای دوی لپاره برابروي او صحیح وب او صحیح خدمات تروسه وړاندې کړي او نن دوی لپاره غیر خوراکي مواد
چې هغه عبارت دی له کمپلونه او همدارنګ هایجن کیټونه هغه غیر خوراکي توکي سه انسان په وسیدلو کې ترنه استفاده کوي لکه فرشونه سو او نور وسایل سو دی هغه مرسته تروسه ورسره کړی ده. بل کیمپ هم په نظر کې لرو سه هغه کې بم تقریبا من غواړو 1500 خیمه پغه کې هم ودرو نصب کو او خلک ورته د زلزله زپلی ورته را انتقال سي. البته بعد تثبیت نه سه هغه ثابت سي موږ ته دا کس زلزله زپله ده او د هغه ساهینه ده د هغه لپاره کمیټه ټاکل شوی سي دا خلک تثبیت کړي سي دا کس زلزله زپله ساهینه راغله ده او کور او خپلوان په کله سور کړي نو هغه لپاره د 1500 خیمو یو بل کې هم موږ جوړو او پاغه باندې کار روان دي. یعنی مجموعي افغاني سره مشغوړي سي د دوه کیمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره سي مجموعي زر خیمه کیږي د زلزله زپلو هوادوارو لپاره تنظیم کو او د غوی لپاره پاغه کې د ژوند وسایل آماده کو ترسو تر هغه وخت سي دوی لپاره کورونه جوړيږي دوی لپاره پکې د ژوند ټول وسایل آماده وي.
مخکې شمیر زلزله زپلو شکایت درلود چې د څښاک د پاکو اوبو کمی دی او دوی په دې برخه کې ستونزو سره مخ دي. دا ستونزه تاسو تر کومه پورې تاییدوي؟
که ستونزه وي کوم ځای کې زلزله سوی ده او مرکز یې هلته به ستونزه وي خو د کوم ځای کې کیمپ جوړ دی دا خو ښار ته نږدې منطقه ده په خسر په غاړه باندې جوړ دی نو اوبه موږ د ښار نه د اوبو سپلای د ښار نه کوو او دلته ټویلونه شته دي له دې نه پاکې اوبه وړو کولرونه ورسره ګډیږي دلته د اوبو په سرچینو باندې زیات منفي تاثیر نه معلومیږي. کیدای سي کوم ځای کې د زلزلې مرکز و البته هغه غرونو کې هلته که بعضې وړې شبکې د اوبو خرابه کړي نو امکان شته دی اما دلته لاندې سره ښار کې دې ساحه کې زیات تخریب نشته دی.
د برېښنا په برخه کې هم شکایتونه موجود و چې خیمې رڼا نه دي اوان د خزندو د چیچلو ګواښ سره هم خلک مخ دي او د ورځې لخوا هم تر خیمو لاندې ډېره سخته ګرمي ده. دغه ستونزه هم تاسو تاییدوي او که تاییدوي په دې برخه کې اقدامات څه دي؟
د اوس لپاره خو مونږ دغه کورنۍ ته یو قسم برخونه توزیع کړل سی هغه دلمر نه چارج اخلي او د شپې پر رڼا کوي خو دو درې ورځو کې کېدی سي د سولر سیستم او د بیټری او د برق او د پکیو د هغه تنظیم ورته وکړو او د بل اړخ تاسو دی هغه یاد کړل سي خلک د خزندګانو د ګواښ سره مخ دي خو او تر اوسه چاته ضرر نه دی رسولې. نو موږ په نظر کې لرو سي په نږدې سو ورځو کې د ټولو خیمه د واپاشي کو او دغه ستونزه تر اوسه پورې خو موږ د سیو پیخه نه درېدلې چې چاته ضرر رسولې. خو دې لپاره سي یو حفاظتي اقدام دی ان شاء الله ملګرو سره په فکر کړه دی کېدی سي د ټولو خیمه موږ د واپاشي کو تر څو خلک متضرر نشي.
د کونړ د سری میاشتې مشر عبداللطیف ثابت و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
اوریدونکو را سره وسی وړاندې درته د افغانستان نور خبرونه هم درو هڅه کوو چې د خپل تودې موضوع په اړه هم درته تازه جزئیات درکو. تاسو خبرې چې د امریکا یو لوړپوړی پلاوی نن شنبه کابل ته تللی په دې پلاوی کې د زندانیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی شامل دی او دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په دې پلاوی کې شامل دی. دوی د طالبانو له لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او دغه راز د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلی دي. که غواړئ چې د دغه موضوع تفصیل واورئ زموږ ویبپاڼې ته سر ورښکاره کوئ هلته تفصیل موندلی شئ. د ویبپاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس ورځو منځني ختیځ ته. په داسې حال کې چې د غزې پر ښار د اسرایلي پوځ هوایي حملې روانې دي نن او پرون د اسرایلو په بمباریو کې لسګونه کسان وژل شول. فلسطیني چارواکي وایي چې په مړو شوو کسانو کې ماشومان هم شامل دي. بلخوا د اسرایلو پوځ وایي چې په تیرو څو ورځو کې له 2.5 لک ډیر کسان د خوندیتوب په خاطر د غزې له ښاره وتلي. د غزې له ښاره د خلکو تېښته داسې مهال روانه ده چې اسرایلي پوځ هلته تازه عملیات پیل کړي دي. تفصیل له احمد تکلاور.
داسې مهال چې اسرایلو د غزې ښار اوسیدونکو ته خپلو مینو د وتلو خبره کړې، د غزې روغتیایي چارواکي وایي پر دې ګڼ میشتي ښار د اسرایلو د پوځ د الوتکو په نننیو بمباریو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د غزې الشفا روغتون چې مړي او ټپیان وروړل شوي دي خبر ورکړی چې په وژل شویو کې 12 تنه ماشومان هم شامل دي. د غزې د ملکي دفاع ادارې مخکې ویلي وو چې اسرایلي پوځ پرون د جمعې په ورځ په دې سیمه کې 50 کسان د عملیاتو په ترڅ کې ووژل. اسرایلو په تیرو 4 کې د غزې په ښار کې عملیاتو ته زور ورکړی او په دې ترڅ کې لوړ پوړیزې ودانۍ په دې تور ویجاړې کړي دي چې ګنې حماس ډلې په هغو کې کشفي وسایل ځای پر ځای کړي وو. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د غزې د روغتیایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي په شیخ رضوان ناحیه کې پر یو کور د تیر شپې او نن سهار په هوایي حملو کې د یوې کورنۍ لاس غړي چې یو مور او درې ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ تر اوسه د دې عملیاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. په داسې حال کې چې اسرایلو پر دې ښار حملو ته زور ورکړی، د مرستندویو ټولنو کارکوونکي وایي د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې له غزې ښاره وځي، خو ویل کېږي لا هم ډېرې کورنۍ هلته بندې پاتې دي ځکه خلک د ترانسپورتي وسایلو او په نویو کورونو کې د استوګنې لپاره مالي امکانات نه لري. د اسوسییټډ پرس راپور له مخې ځینې نورې کورنۍ ځکه له سیمې نه وځي چې په وار وار له خپلو کورونو بې ځایه شوي او نور نه غواړي چې خپلې مینې پرېږدي. دوی وایي چې په غزه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. بلخوا د اسرایلو پوځ ویلي چې په تیرو 2 کې له 2.5 لک ډیر خلک د غزې له ښاره وتلي او د دې ترانګې په نورو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د اسرایلو د پوځ عربي ژبې ویاند ډګروال اویخای ادرایی نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د پوځ د اټکل له مخې د غزې د مرکز د 1 میلیون اوسیدونکو 1/3 برخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره له دې ښاره وتلي دي. ملګرو ملتونو بیا ویلي دي چې د 13 اګست میاشتې له نیمایي څخه د سپتمبر تر نیمایي پورې له 100 ډیر خلک له غزې ښاره وتلي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته ورزو د کډوالو ستونزې را اخلو. البته تر ډیره هغه کډوال چې په پاکستان کې ډیره دي. جرمني هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسی لري او له پاکستان څخه افغانستان ته تازه ریپورت شوی بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمني ورسپانو ویلي چې پرون د جمعه په دې اړه پاکستان کې له چارواکو سره خبرې پیل شوې دي. یو شمېر هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالو دوسی لري او افغانستان ته ډیپورت شوي او یا هم په پاکستان کې دي، هغه هیواد ته د لیک تمه لري او وایي چې هیله ده چې دغه خبرې مثبتې پایلې ورکړي. وړاندې تر دې داسې راپورونه خپاره شول چې جرمني ته د تګ په تمه شاوخوا 4500 یا شاوخوا 4400 افغان کډوال پاکستان کې نیول شوي او له دې ډلې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت شوي هم دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
جرمنی ته د تکیس لري وای په پاکستان کې د 2 کلونو انتظار وروسته شاوخوا 1 میاشت خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته وویستل شو. هغه چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وایي موږ په دې تمه پاکستان ته تللي وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمني ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو. ډېرې ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنډي کې افغان مرمن حدیثه هم ویل تیر 3 کلونو رئیس جرمني ته د تک په تمه خپل کورنۍ سره په دې هواد کې میشته ده او اوس مهال په نصرګن وضعیت کې ژوند کوي.
ته سوال شد ما هم ته د انتظار
موږ له تیر 3 کلونو رئیس جرمني ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمني ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیان منلې. 2 ځلې مو روغتیاي معاینات او بایومټریک هم سوي، خو اوس وضعیت نصرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایي پلورلې ده. هلته هیڅ نه لري. کومک بیرته افغانستان ته وشړل سو، هلته به له ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ ته جرمني له حکومت غواړو چې هر څه زر موږ ته ویزه راکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمني ورسپانې یونګ فرای هایټ پرون جمعه د سپتمبر په 12 راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د حق افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابر کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورسمانې ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. په راپور کې راغلي چې د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو د دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو بیان ویلي د تیرې اګست له نیمایي په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تګ قضیې درلودې او د پولیسو له لوري بندیان شوي وو د دوی په هڅو خوشي شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسیه لري په انفرادي ډول څیړل کیږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو دغه افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دغه خبرې اترې تر ډیره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وي چې جرمني ورسره د منلو ژمنه کړې. ویل کیږي چې اوسمهال له 2000 څخه ډیر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولېږدول شي. جرمنی حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو للارې د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمنی ډی پی ای خبري ایجنسی نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې د جرمنی د ژمنې په اړه د لزګونو بیړنیو قضیو په برخه کې د افغان پناه غوښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمېر جرمنی رسنیو نږدې دوه اونۍ د مخه له اسلام آباد د نږدې 500 افغانانو د انتقال په اړه د جرمنی د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچیار د وروستیو شمېرو له مخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې 15,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړی دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، دغه خبری مجله هم د پای شیبو ته نږدې شوې. د سر موضوع دا و چې یو لوړپوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی دی. په دغه پلاوی کې د زندانیانو یا هم د برمته شوو کسانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی او د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد شامل دي. دغو امریکایي چارواکو نن شنبه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د غرض د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلي ویب سایټ کې په تفصیلي بڼه دغه راپور موندلی شي. اوس هم ورزو روسي راپور ته حق ده چې په کونړ کې زلزلې هغه کسان ډیر زیانمن کړي چې تازه له پاکستانه ستانه شوي وو. زموږ همکار سنا کاکړ له دې کسانو سره خبرې کړي.
د افغانستان په ختیځ کې د اګست 12 نیټې زلزلې په دغه هیواد کې د پخوانی واستوګنو کسانو ترڅنګ له پاکستانه یو شمېر تازه ستانه شوي هم اغیزمن کړي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې بې کوره شوي او هر څه له لاسه ورکړي دي. د کونړ د څوکې ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی رحمت جان وایي شاوخوا لس ورځې مخکې له دې چې زلزله وشي په پاکستان کې له کلونو ژوند وروسته تش لاس خپل هیواد ته راستون شوی و.
دلته چې زمونږ کوم کورونه او کومې ودانۍ وي هغه انتهایي زیاتې زړې وي او هغه بیا د بده مرغه په زلزله کې راوغورځېدلې او دې وخت کې چې د سرپنام نشته او حالات هم داسې دي چې د صفر نه ژوند لږ صفر نه وه او هغه صفر هم اوس د صفر نه ښکته لاړو، ځکه چې کوم هغه سرپنا وه هغه هم له منځه لاړله او مالي ستونزې هم دي، تعلیمي مشکلات هم دي، اقتصادي وضع هم ډېره کمزورې ده.
عبدالغني بل زلزله ځپلی چې نږدې درې میاشتې مخکې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستون شوی او دا هم د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې دی. راوت ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ټول زنانه او ماشومانان په دیرو کې پراته دي او ترپالې والي دي، هغه کې پراته یې منګه کولم ټول خراب دیوالونه تللي دي، منګ بار ناسي شپه ورځ بار ناسي، بس باران کې باران شي باد شي بس همدلته دیره کې ناسي، دا سخت سخت او ورځې تیرو نه خیمشته نه یو ترپالې مالې هم کله وشکيږي.
دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یونیسیار هم د سپتمبر په 12مه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د زلزلې له پاکستان د روسیو ډیریو ستنو شویو پر ژوند دی اغیز کړی او بشری اړتیاوې ډیری کړی دي. دغه شان د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM هم ویلي چې د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړې دي. هلته چې د نورو خلکو ترڅنګ له ګاونډیو هیوادونو بیرته ستن شویو له 3,600 ډیر کسان له دې مخکې هم په ډیر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه. د اګست 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6 درجې سختې زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان او نورستان، ډیر په کونړ کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې د زلزلې تر 2,200 ډیر کسان مړه، نږدې 4,000 تنه ټپیان کړل او شاوخوا 2,000 کورونه یې هم وران کړي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د زلزلې د زیانمنو شویو شمېر شاوخوا 4,400 تنه